سلامونه د سارا تبجیش فیز سفیو لاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاستویم پیل په خبرونو کوو.
د سر صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی د رسنیو هغه راپور نه رد کړل چې وایي دې کمیټې په کابل کې خپلو کارکوونکو ته سپارښتنه کړې چې د امنیتي دلایلو له امله دې دندو ته نه ځي او په خپلو کورونو کې دې پاتې شي. د افغانستان لپاره د نړیوال سره صلیب څانګې پرون په خپله ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې په یو بیان کې دغه راپورونه بشپړ ناسم بللي او ویلي دي چې کارکوونکي د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې له کوم خنډ پرته خپلو عادي کارونو ته دوام ورکوي. سره صلیب همدارنګ ویلي د بشري مرستو د پروګرامونو په ګډون یې ټول پروګرامونه لکه د پخوا په څیر فعال دي. سره صلیب دغه راز ویلي دا کمیټه په افغانستان کې اړو ټولنو ته د بشري مرستو رسولو په برخه کې پر خپلې ژمنې ولاړه ده. آی سي آر سي نه دي ویلي چې د دې کمیټې د فعالیت په اړه ناسم راپورونه کوم رسنیو خپاره کړي. خو په کابل کې د فرانسوي روغتون مشر ایریک چیسن په دې وروستیو کې د فرانسې لوموند ورځپاڼې ته ویلي و چې د روغتون د ښځینه ډاکترانو له نیمایي ډېرو یې د طالبانو د محدودیتو له کبله خپلې دندې پرېښي او د سره صلیب نړیواله کمیټه هم ورو ورو له افغانستانه په وتلو ده. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په کابل او کندوز کې پر دوو تورنو کسانو د شریعت له مخې د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. دي محکمې پرون په خپل ویب پاڼه کې ویلي د کابل په چهار اسیاب ولسوالۍ کې یو کس ته نامشروع اړیکو په تور په 9 درو وهل شوی. د دې محکمې د اعلامیې له مخې په کندوز کې ورته سزا یو کس ته د قتل په تور ورکړل شوی. پر بدني سزا سربېره دواړه تورن هر یو په یو کال تنفیذي بند محکوم شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافع ټولنو د طالبانو پر دا ډول مجازاتو تل انتقاد کړی او هغه له بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې. په سمنګان ولایت کې د یو کان د نړیدو په پیښه کې دوه کان کیندونکي مړه شوي. په سمنګان کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویاند حشمت الله رحماني د دغو کان کیندونکو مړینه تایید کړې او ویلي دي د درې یوسف اړوند شاقول سیمه کې د ډبرو د سکرو د کان د نړیدو په پیښه کې چې پرون دوشنبه شوی یو بل تن ټپي شوی هم دی. څه موده وړاندې هم په سوف دره کې د یو کان د نړیدو په پیښه کې څو کان کیندونکي بند پاتې وو چې له څو ساعتو هڅو وروسته وژغورل شول. په افغانستان کې په غیر معیاري ډول د کانونو استخراج د دا ډول ناوړه پیښو له عمده عواملو بلل کیږي. د تاجکستان پلازمینې ته نږدې په وحدت زندان کې د بندیانو د خونړې بلوا په نتیجه کې لږ تر لږه درې بندیان مړه او څو ساعتونو کې ټپیان شوي. د خاور خبري اژانس راپور له مخې دا پیښه پرون د پلازمینې دوشنبه په 10 کیلومترۍ کې د وحدت ښار په زندان کې هغه مهال رامنځته شوي چې څو بندیانو د تیزو شو وسیلو په ذریعه د زندان پر ساعتونکو برید وکړ. راپور له مخې شاوخوا 9 بندیانو چې له امرونو یې سرغړونو ته دوام ورکړ او د تیښتې د هڅو په ترڅ کې د ساعتونکو د وژلو هڅه وکړه. درې په ډزو کې وژل شول او پاتې شپږ یې ژوندي ونیول شول. پیښه کې درې ساتونکي ټپیان شوي. د چارواکو په وینا له دې پیښې وروسته په زندان کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر وایي پاکستان د دوشنبه پر ورځ سعودي عربستان له پراختیايي صندوق سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې د هیواد ته اجازه ورکوي چې تر یو کال پورې سعودي عربستان ته د تیلو د وارداتو لپاره 1.2 میلیارد ډالر ورنکړي. دغه تړون پرون دوشنبه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف او د هیواد ته ورغلي د سعودي عربستان د پراختیايي صندوق د اجرایوي رئیس سلطان بن عبدالرحمن المرشد ترمنځ لاسلیک شو. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر له لوري په خبر پاڼه کې ویل شوی چې شهباز شریف د تیلو د وارداتو د تمویل په برخه کې دغه اسانتیا هرکلی وکړ او هیله وښوده چې دغه اقدام به د پاکستان د اقتصاد د ثبات سره مرسته وکړي او هم به پر دې هیواد مالي فشارونه کم کړي. د رویټرز په وینا دغه اقدام داسې مال کېږي چې په پام کې ده د پیسو نړیوال صندوق IMF په مارچ کې د پاکستان ته د 2 میلیارد ډالر پور د لومړنۍ ارزونې په ترڅ کې د هیواد مالي وړتیاوې وڅېړي. رابو شاول مطلب ته پاکستان د امریکا په ګډون له لویدیځو هیوادو غوښتي هغه افغانان دي چې دوی له مخکې منلي یا د منل کېدو پر کیسونو غور روان دي او په دې هیواد کې انتظار باسي ژر تر ژره خپلو هیوادونو ته ولیږدوي. کنه د مارچ له میاشتې وروسته به یې له خپلې خاورې وباسي. په عین حال کې په امریکا کې د پخوانیو امریکایي پوځیانو یوې ټولنې د ټرمپ له ادارې غوښتي چې هغه افغانان دي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او د هغوی کورنۍ دي له هغه امر څخه مستثنا کړي چې د کډوالو د لیږد د ځنډیدو پروګرام له مخې امریکا ته د لیږد بهیر درېدلی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د دوشنبه په ورځ تایید کړ چې حکومت پریکړه کړې چې د متحدو ایالاتونو په ګډون لویدیځ هیوادونه له ژمنې سره سم هغه په زرګونو افغانان ژر له دې هیواد ونه باسي نو به دوی له خپلې خاورې وباسي. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په لسګونو زره افغانان له دې ویرې چې طالبان د لویدیځ له حکومتونو یا پوځونو سره د همکارۍ په خاطر ترې غچ وانخلي پاکستان ته تللي او ډېری تر اوسه په هغه هیواد کې د تلو وروستي مقصد ته انتظار باسي. د امریکا غږ انګریزي څانګې د راپور له مخې تېره اونۍ د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې په پاکستان کې د شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوالو په اړه یو لړ مهمې پریکړې وشوې. د دې غونډې په اړه په یوه سند کې چې امریکا غږ یې د دوشنبې په ورځ یوه کاپي ترلاسه کړې، چارواکو ته امر شوی چې د افغان کډوالو د ایستلو څو مرحلې پلان عملي کړي. د پریکړې له مخې ټول هغه افغان کډوال چې لویدیځو هیوادونو ته د تلو انتظار باسي او په اسلام آباد او راولپنډۍ کې اوسیږي، که دریم هیوادونه د مارچ میاشتې تر پایه له پاکستان نه ونه باسي او خپلې خاورې ته یې ونه لیږدوي، نو له دې ښارونو به وایستل شي. شهباز شریف همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې د دریمو هیوادونو له ډیپلوماتیکو استازولیو سره د لیږد په شرایطو د برابرو افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره همغږي یقیني کړي، که نه دوی به افغانستان ته ډیپورت شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان په دې وروستیو کې د هغو افغانانو شمېر چې له پاکستان څخه مختلفو هیوادونو ته لیږدول شوي نږدې 80,000 تنه وښود، خو وویل چې شاوخوا 40,000 نور تر اوسه د لیږد لپاره په پاکستان کې انتظار باسي. د راپورونو له مخې په دې ډله کې شاوخوا 15,000 په امریکا کې د میشتېدو لپاره منل کېدو ته انتظار دي. امریکا ته د تلو په نیت د دغو افغانانو برخلیک د ولسمشر ټرمپ ادارې وروستۍ پریکړې هم له یو ناڅرګند حالت سره مخامخ کړی. د ټرمپ ادارې د کډوالو د منلو پروګرام د نوي ورځو لپاره ځنډولی او ویلي دي چې په دې موده کې به دا ارزوي چې آیا د دې پروګرام پیل د واشنګټن ګټې خوندي کوي که نه. په عین حال کې د افغان ای واک په نوم د یوې ټولنې چې له افغانستان او نورو ځایونو یې امریکا ته د پخوانیو افغان پوځیانو په لیږدولو کې مرسته کړې او دې برخه کې هڅې مخته وړي، یو شمېر غړو یې له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي چې هغه افغان متحدین له هغه اجرایوي امر څخه مستثنا کړي چې متحدو ایالتونو ته د ټولو کډوالو پر لیږد بندیز لګولی دی. د دې ټولنې په وینا د دغه امر له مخې په زرګونو افغان متحدین او لږ تر لږه د هغوی 200 کورنۍ له یوه بې برخلیک حالت سره مخامخ شوي دي. د سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې د دوشنبې د ورځې د راپور له مخې د امریکا د مرکزي قومندانې سینکام پخواني قومندان متقاعد جنرال فرانک مکینزي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر بهیر څارنه کوله وویل چې متحده ایالات د دغو افغانانو چې د ده په وینا امریکا ته وفادارو پوره وړې ده او دی هیله مند چې سپینه ماڼۍ د هغوی د لیږد پروګرام بیرته پیل کړي. د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت په دې اړه چې آیا دوی به د دغو پخوانیو افغان پوځیانو او د هغوی د کورنیو د لیږدولو لپاره له صادر شوي امر څخه د استثناء غوښتنه وکړي او یا به د اغیزمن شوو لپاره د نورو امکاناتو لارې چارې ولټوي که نه، د دوی پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. د افغان هیواد په وینا لږ تر لږه 40,000 افغانان د ټرمپ د ادارې د کډوالو د پروګرام د ځنډولو له امله اغیزمن شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته
ټاکل شوې چې د اسرائیل صدر اعظم نن سه شنبه په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. دواړه مشران به په دې کتنه کې په غزه کې د اوربند او د یرغملو د خلاصون په ګډون پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د اسرائیل صدر اعظم د یو بهرني هیواد لمړنی مشر دی چې ټرمپ سره ګوري. جزئیات په دغه رپورت کې له نوریا سنوریا اورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې پرون دوشنبه له متحدو ایالتونو څخه کتنه پیل کړي وویل چې له ولسمشر ټرمپ سره به په غزه کې پر حماس د بریا، د ټولو یرغملو د خلاصون او د ایران او ورسره د تړلو نیابتي ترهګرو ډلو په وړاندې د اقداماتو په اړه خبرې وکړي. هغه وویل اسرائیل کولی شي چې سولې ته پراختیا ورکړي او د ځواک له لارې سوله د پام وړ مرحلې ته ورسوي، خو پر نتنیاهو له حماس سره د شوي اوربند وروسته د ښي اړخو لخوا د جګړې د بیرته پیلولو لپاره فشارونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ چې د اسرائیل کلک ملاتړی دی هم په غزه کې د جګړې د درېدو ملاتړ کړی دی. دواړه مشران به په غزه کې د څو مرحلهیي اوربند دوهم پړاو په اړه چې د منځني ختیځ لپاره د ټرمپ ځانګړي استازي له مخکې د اسرائیل له صدر اعظم سره پرې خبرې پیل کړي خبرې وکړي. خو د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې ترامپ د دوشنبې په ورځ وویل چې د دې ضمانت نشي کېدی چې په غزه کې کاواک اوربند دوام وکړي، خو زیاته کړه چې د راتلونکي په اړه به یې له نتنیاهو سره خبرې وکړي. ترامپ د یکشنبې په ورځ ادعا وکړه چې د هڅو پر مټې په غزه کې له 15 میاشتنۍ جګړې وروسته اوربند نافذ شوی او د اسرائیل او د منځني ختیځ له نورو هیوادونو سره خبرې ښې مخته روانې دي. د اسرائیل صدر اعظم دفتر وویل چې نتنیاهو به له ټرمپ سره له کتنې مخکې د دوشنبې په ورځ د منځني ختیځ لپاره د ټرمپ له استازي سټیف ویټکوف سره په غزه کې د اوربند دوهم پړاو د شرطونو په اړه خبرې وکړي. د اوربند په دوهم پړاو کې له حماس سره د پاتې یرغملو د خلاصون په اړه بحث شامل دی چې کېدی شي په نتیجه کې په غزه کې جګړه په بشپړ ډول ختمه شي. په غزه کې د نافذ شوي اوربند په لومړۍ مرحله کې د حماس له لورې اتلس یرغمل شوي خوشي شوي او اسرائیل هم په بدل کې په سلګونو فلسطیني بندیان خوشي کړي دي. همدارنګه په بشري مرستو بار په سلګونو لارې غزې ته ننوتي دي. نافذ شوي اوربند په نتیجه کې د غزې د شمالي برخې په ګډون په زرګونو بې ځایه شوي بېرته خپلو سیمو ته ګرځېدلي چې د ملګرو ملتونو په وینا دوی د سرپناه په ګډون سخت بشري مرستو ته اړتیا لري. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې حماس د 2023 کال د اکتوبر پر 1 د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او 250 یې یرغمل کړل. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت په وینا د اسرائیل په بریدونو کې له 40,000 زیات کسان وژل شوي او له 100,000 زیات هم ټپیان شوي دي. د وژل شوو او ټپیانو اکثریت ښځې او ماشومان ښودل شوي دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مننه د ځوانانو په ډلهیزه ودونو کې به خامخا تاسو ګډون کړی وي یا به مو هم په ټولنیزو رسنیو کې د ګڼو ځوانانو ګډ ودونه لیدلي دي. د دې ودونو زمینه په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چې اوس د مجردانو په وکیل مشهور دی برابروي. ورنه ورو چې تر دې دمه د څو تنو ځوانانو ودونه
تقریبا تر لس زره جوړې اوښتې دي په دیارلس څوارلس کاله. د افغانستان و مختلفو ولایتونو ته مو مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډله ییز وادونه زموږ هر ډله ییز واده د شپږ قومه اووه قومه اته قومه د بېوزلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان هلته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کړو.
ځوانان د ښاغلي سیلاب د دې کار په هکله څه نظر لري؟
سیلاب صاحب ډېر زیات کومک د دغه رقم اشخاصو سره د دغه رقم کسانو سره مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي مراعت ورسره کوي او یا هم ګس سړي چې ولور بره پر مخ زندې بندیې نه زندې اخلي ورمافغي مکمل.
زما په نظر دا ډیره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولورو پوره کولو وسه نه لري هغوی سره مرسته کېږي واده ورته کېږي.
نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړئ. ګرمن دوستانو اقتصادي ستونزې او د خلکو په خبره نامناسب دودونه د دې لامل شوي دي چې یو شمېر ځوانان له کوژدې وروسته کلونه کلونه خپل ودونه نشي کولی. په ودونو کې ډېر لګښت ولوار او نورو بې شمېره دودونو یو شمېر افغان ځوانان دې ته اړ کړي دي چې کوژده شوې نجونې پرېږدي او د پیسو پیدا کولو لپاره سفر ته مخه کړي. ځینې خو بیا په هیواد دننه داسې کارونو ته لاس ورته کوي چې په قانوني او شرعي لحاظ منع وي. په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چې اوس د مجردانو په وکیل مشهور دی وایي چې د همدې ستونزې د حل لپاره له کلونو وړاندې څخه د ځوانانو ډله ییز ودونو ته زمینه برابره کړې ده. له ښاغلي سیلاب سره مو مرکه کړې خو په پایل کې د دې کار پاکله د ځوانانو خبرې اورو. د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقی وایي چې د ښاغلي سیلاب د هڅې چې د بېوزله ځوانانو له وګو څخه د ودونو درانده پیټي اخلي د ستایلو وړ دی.
یو خو مجردان خوندي کېږي بل بیا داسې دی یو زموږ خپل د هیواد اقتصاد ډېر کمزوری دی او زموږ دلته رواجونه ډېر فرق لري. د واده دپاره چې کوم مهر ټاکل کېږي دا خو د ښځې په لاس کې نو دا چې کم د شیز په لاس کې دلته شیز د حق نور کې چې هغه د خپل د مهر په باره کې خبره وکړي، نو د دې پر ځای خپل والدین خبرې کوي ورته وایي چې یعنی موږ دونه مهر نه غواړو، ولور غواړو. د مهر خبرې جلا دي، هغه خو بیا دوی خپله مور ته ایږدي. موږ ځینې وخت مور پړنې هم ورته وایو، لیکن دوی ولور اخلي. ولور نه، ولور نه دی، په شل لکه هم ستا، په پنځه ویشت لکه، په څلوېښت لکه، چې دا ګر سره کې اسلام کې نشته. دا خو سم ده لکه انجلۍ چې خرڅوي څو دا رقم. او دلته اقتصاد کمزوري، وظیفې نشته، حالات بل ډول دي، او دلته الک ټول